دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو څخه دوه میاشتې وروسته د غړلې د لومړي ځل لپاره د پاسپورت په اداره کې شزنه کارکونکو ته اجازه ورکړه چې بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي د طالبانو ډلې په دې وروستیو ونوي کې په دولتي ادارو کې د شزنه کارکونکو د کار کولو مخنیوي وکړ همداشان تر اوسه د نجونو د متوسطه او لیسوس د کونکو سرنوشت نامعلوم دی د طالبانو ډلې شاوخوا درې ونی مخکې د لکانو د متوسطه او لیسو شونکو د زده کړو پیل ته اجازه ورکړه خو تر اوسه د نجونو متوسط او لیسه شونځیو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې د طالبانو د اقدام پر غبرګون کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نجونو د شونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا مهمه ده چې د لیسو د زده کوونکو په ګډون ټول نجونې د ځنډ پرته په دې هیواد کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي پاکستانی رسنیو د پاکستان د پوزي مقاماتو لکول راپورت ورکړی چې ندیم احمد انجم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د نوی رئیس پتوګه ټاکل شوی دی پاکستانی رسنیو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز د اعلامیې پر اساس راپورت ورکړی چې د ISI پخوانی رئیس فیض احمد د پېښور د کولی اردو د کمانډان پتوګه ګمارل شوی دی فیض احمد د 2019 کال د جون په میاشت کې د ISI د رئیس پتوګه ټاکل شوی و شغل انجم چې د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیې په موټبرو پوزي اکیډمۍ کې ذکر کړي لږ د مخه د کراچي د کولی اردو د کمانډان په توګه او د لاغله مخه د بلوچستان په کوټه شهر کې د منصبدارانو د روزنې د مرکز د رئیس په توګه دنده ترسره کړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پلان لري چې د خپل چینایي سیال جی جی پینګ سره د دې کال د ختمېدو لمخې د ویډیو کانفرنس د لاري خبري وکړي د اژانس فرانس پرېس د راپور لمخې د خبره یو لوړپوړی امریکایي چارواکي د خپل نوم د نشودلو پر شرط کړي د چارواکي خبريالانو ته وویل چې د وصول پر اساس د ورچوال دوارخيزي غونډې په حق له موافقه سته د چارواکي وویل چې جمهور رئیس وویل چې دا به شکار وي چې د جی سره وویني او هغه دا کار لکن راسي نه دی کړی د چارواکي د خبري رسنیو د هغه راپورت په حواله وویل چې پکښې راغلي چې جی به په روم کې د جی شل هیوادونو د مشرانو پر اتلونکو غونډه کې برخه وانخلي دا غله کوله د جی شل غونډه د دوار هیوادونو د مشرانو د ملاقات لپاره یو ښه فرصت و دغه ورچوال ملاقات اعلان لا غوړسته وسو چې د ملي امنیت سلاکار جک سلوان په زیبرچ کې د چین د لوړپوړي ډیپلوماټ ینګ چای سره ولیدل د چین دولتي خبري اژانس جنوا د راپور لمخې په دغه ملاقات کې ینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ژغ وکړ یو شمیر جک پوړو امریکایي سناتورانو د سه شنبه پر ورځ په جمهور رئیس بایدن ژغ کړی چې کوم اسکاو د امریکا د سفارت لپاره ډیر ویزه صادرې نکړي د هغه یواد تر 300 پور ډیپلوماټانو پر استول دي غور وکړي امریکا ورسره لاغه اعتراض وکړ چې ماسکاو د اگست په لومړۍ نیټه د سفارتونو لخوا د روسي او د دریمو هیوادونو د کارکونکو د ګمارلو مخه ونیوله او په دې کار سره واشنگتن مجبور شو چې په ټوله روسي کې د خپل ماموریتونو کابو 200 کارکونکو رخصت کړي دوه جمهور غشتونکو او دوه ډیموکراټو سناتورانو د امریکا جمهور جو بایدن ته په یو لیک پاستول سره ویلي چې روسي له ډیره وخته د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیرنې پر مهال سیمایي کارکونکو مشماري د سناتوران وای د همدې کار په نتیجه کې وسمال شاوخوا 400 روسی ډیپلوماټان په امریکا کې دي او شاوخوا 100 امریکایي ډیپلوماټان په روسیه کې دي د بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په اپریل میاشت کې لس روسی ډیپلوماټان د سایبری بریدونو او د هغه څپاړه چې واشنگتن د امریکا په ټاکنو کې د روسیې مداخله بولی وایستل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 400 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سه شنبه پورز د خپل اټومي کوپړې وشمیر روښانه کړ امریکایي پوځیانو د 2023 میلادي کال د سپتمبر تر 3 پورې 3250 فعالي او غیر فعالي اټومي کوپړې درلودې چې دا شمېر د 2019 کال د سپتمبر د 3 په پرتله 55 او د 2020 کال د سپتمبر د 3 په نسبت ووښت کوپړې کموالی ښکار کوي د امریکا د اټومي کوپړې په اړه شمېرې د 3 شنبه پر سپداس سال کې خبرې شوې چې د جو بایدن حکومت له روسیې سره د وسلو د کنټرول مذاکرات لسره پیلوي هغه مذاکرات چې د ترامپ د حکومت پر مهال لزند سره مخسیوی وو د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په افغانستان کې بشري بحران د خبرداري د کچ څخه لوړسوي او په نړیوال ټولنې ژغ کړي چې دغه جنگ ځپلي ملت سره نور برسته هم وکړي د خبرونو نړیوال پروګرام د افغانستان رئیس د ویډیو کانفرنس د لاري په نیویارک خبرانو ته ویل چې دا لومړی ځل دی چې هغه دا ډول بحران په دومره چټکۍ او په پراخ کچه چې جوړ شوی لیدلی هغه ول چې د طالبانو د واغد نیولو لمخله د اگست پنیمای کی په افغانستان کې بشری بوران په لوړه کچه موجود وو او 3 میلیونه خلګي اغیزمن کړي وو او اوس د بوران نور هم زیات او بدتر شوی. ملګری ملتونه وایي چې اوس مهال 3.2 میلیونه افغان ماشومان د خوارزواکۍ له جدي خطر سره مخامخ دي. د سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پای به تر 15 کلنۍ کښته نیمایي افغان ماشومان له سختې خوارزواکۍ څخه ورنځيږي. او کاناډا ویلي چې د افغان حکومت د ړنګېدو او طالبانو واک ته د رسېدو وروسته حکومت اعلان کړی چې 40,000 افغان مهاجرینو ته به پناه ورکړي. په کاناډا کې د افغان مهاجرینو ته پناه ورکول په داسې حال کې جاري دی چې په دغه ملک کې د کرونا وایرس څلورمه څپه اوج ته رسېدلي. د کاناډا حکومت د افغانستان څخه راغلي مهاجرین 14 ورځې په هوټلونو کې کرنتین کړي وو او له هغه وروسته یې د کرونا ضد واکسین ورکړ او اوس یې د کاناډا په مختلفو سیمو کې د هغوی ځای پر ځای کېدل پیل شوی دی. د کاناډا د برټش کولمبیا د سیمې د مهاجرینو د خدماتو ټولن رئیس کریس فریزن د امریکا ژغت وویل چې د افغان مهاجرینو سره مرسته کول یو ډیره جلا او ځانګړي تجربه ده. هغه زیاته کړه چې دغو مهاجرینو په ډیره زغرده کې مهاجرت کړی او خپل هر څه یې په هیواد کې پریشي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خو اورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP چارواکي وایي چې په افغانستان کې لوړه او د ماشومانو د خوارزواکۍ کچه لوړه شوې ده. WFP وایي په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر پایه 14 میلیونو خلکو باندې خوراکي مواد وویشي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شنواری راپورټ لري.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوالې ادارې مشره میرمن ماری ایلن مک ګرورټی وایي چې افغانستان کې لوږه او د ماشومانو د خوارزواکۍ کچه لوړه شوې او اوس مهال 14 میلیون افغانان د خوړو د کمښت او د 2 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ستونزو کړیږي. د WEP مشري امریکا غږ ته ویل چې د نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د خوړو د برابرول لپاره 200 میلیون ډالر غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې 100 میلیون ترلاسه کړي دي. مرمن مک ګرورټی ویل زه فکر کوم د ملګرو ملتونو ادارو سره تجمنه شو پیسو څخه ستیری ونی پوری 200 میلیونه د ملګرو ملتونو ادارو ته رسیدلی چې 100 میلیونه د خوړو نړیوال ادارې WEP ته رسیدلی دي چې له مخې د مرستو لړۍ پیل شوی. خو اوس هم زیاتو پیسو د کمی سره مخ یو. موږ 100 میلیونه نورو ډالرو ته د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو د مخه اړتیا لرو او هم 300 میلیونه ډالرو ته په 2023 میلادي کال کې اړتیا لرو. د سپتمبر په میاشت کې ملګرو ټول په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او د اجلو بشري مرستو د برابرول لپاره د نړیوال ټولنې څخه تبرستې غوښتنه وکړه چې نړیوال ټولنې هم سباندې 1 میلیارد ډالر د برابرولو ژمنه وکړه. افغانستان لپاره د WEP مشري د کابل ښار د کلی زمان خان په سیمه کې دغه ادارې لخوا بیوزلو کورنیو سره د مرستې د پروګرام څخه د چهارشنبه په ورځ د لیدل پر مهال ویل چې افغانستان کې ډیر خلک بیکار شوي او د خوراکي توکو او د تیلو بیه هم پورته تللې دي. د WEP د ادارې د معلوماتو لمخې دا اداره به د روان د کال تر پای 14 میلیون خلکو سره خوراکي توکو مرستې وکړي. د کابل د کلی زمان خان په خوځي کې د 1416 بي وزلو کورنیو سره د 6 کیلوګرام یو اندازه خودو غوړی او د مالګې مرسته وشوه. افغانستان د پاره د WEP ویان وحید الله مانی امریکا غږ غشتل راډیو ته ویل چې دا مرستې د دغې ادارې د پراخو مرستو لړۍ ده چې په ټول افغانستان کې هر ورځ بي وزلو کورنیو سره کیږي. د WEP د ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې وشکالي او هم د خوراکي او سون موادو د بیو د لوړیدلو ترڅنګ په پراخه کچه بیکاري د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې مرستې ته داړو خلکو شمیر نور هم زیات شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. اروپایي هیوادونه وایي چې د طالبانو حکومت په هغه وخت په رسمیت وپیژني چې د ښځو حقونه ورکړي، د اقلیتونو ساتنه وکړي او د ترګرو ډلو په حق له خپل موقف روښانه کړي. په همدې تړاو د برتانیې د صدر اعظم یو استازي کابل ته تللی او د فرانسې جمهور رئیس له نړیوالو غوښتي چې طالبانو ته د دوی د په رسمیت پیژندلو په خاطر یو لړ شرایط وړاندې کړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د برېټانیا د صدر اعظم بوریس جانسن خاص استازي د سیشن به پورز د طالب مشرانو سره لیدلی دی. د برېټانیا د بهرنۍ چارو وزارت ویلي سایمن ګاس له امیر خان متقی، ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنیفي سره لیدلی دی. په دې کتنو کې د افغانستان د بشري بحران له حل سره د برېټانیا د مرستو په څرنګوالي، د ترهګرو لخوا د نړیوالو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو د مخنیوي په اهمیت او هم هغو خلکو ته له افغانستان څخه د وتلو د خوندي لارې په ورکولو باندې بحث شوی چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند هم ویلي چې امیر خان متقی د برېټانیا د صدر اعظم له استازي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په احیا کېدو باندې خبرې کړې دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د جی شل سرمشریزه باید افغان طالبانو ته د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه روښانه پیغام ورکړي. هغه د سېشنبې په ورځ له یوې فرانسوي راډیو سره په مرکه کې وویل په شرایطو کې باید د میرمنو حقونه، بهرنیو بشردوستانه عملیاتو ته لاسرسی او له اسلام پاله تروریستي ډلو سره نه همکاري شامل وي. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې مشران راتلونکې اونۍ د ایټالیا په پلازمېنه روم کې د افغانستان په اړه غونډه کوي.
مونګور پایان امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو.
مکرون ویل د طالبانو لپاره د دوی یو مهم شرط د ترهګرو ډلو په اړه وضاحت دی.
د طالبانو د رژیم په رسمیت پیژندلو کې دویم شرط د ترهګرو ډلو سره وضاحت دی. موږ له طالبانو ډېر واضح غوښتنه کړې ده چې د افغانستان رژیم باید په سیمه کې د ټولو اسلام پاله ترهګریزو ډلو په غندنه کې واضح دریځ ولري.
که څه هم د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په برخه کې نړیوال یو ډول شرایط لري، خو له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د امریکا او اروپا ترمنځ د اړیکو د پیکه کېدو ګنګوسې هم خپرې شوې دي. واشنگتن ته په سفر د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن سره په لیدنه کې وویل چې په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي بحران به د دوی په پوځي همکارۍ اغیز ونه کړي.
زما لپاره دا څرګنده ده چې په افغانستان کې بحران زموږ اصلي پیغام او د اروپا او شمالي امریکا د یو موټی اوسېدو اړتیا نه بدلوي. زموږ غښتلتیا په ناټو سازمان کې په یو موټی کېدو سره ده.
نړیوال تر دې دمه ځکه د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو ته زړه نه ښه کوي چې وایي ټول شموله نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې استازولي نه لري، خو طالبان بیا وایي چې اوسنۍ کابینه یې یوه سرپرسته کابینه ده.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د سپین بولدک او چمن ترمنز د افغانستان او پاکستان پوله نن په دوهم ورځ هم بند و چې له امله افغانان او تجاران له سختو مشکلاتو سره مخامخ و. افغان طالبانو د دوه ورځې مخکې د دې پولې د تړلو اعلان کړی و او په پاکستانی چارواکو یې تور لګولی و چې ګواکې په سرحد باندې افغانانو سره بد چلند کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې د پاکستان له اړخه په پوله باندې څه ستونزه نسته. نور تفصیل د ډیوی رادیو خبریال نعمت الله سرحدي په رپورټ کې واوري.
د پاکستان افغانستان تر مابینز د چمن سرحد بابیدوسی کوم مقام سي دي هغه دوه ورځې مخکې سي دلته د افغان طالبانو لوري بند کړل شوی وو. نن دغه دویم ورځ هم دغه سرحد بند پاتې دي. پر دغه سرحد بند دا وخت دلکی جزلت سي په سوونو په تعداد کې خلک دي دغه سرحد د خلاصېدو په تمه په انتظار دلته ولاړ دي. کڅه هم د سرحد څخه لږ مخته دلته ولاړ یو، خو هغه طرف ته سي نږدې کوم داخلي لارې دي واغه تجدید د پاکستان کوم سرحد ځواکونه دي یا پاکستان پوجیز ځواکونه دي هغه سرحد ته نږدې څوک نه پریږدي ند ریکارډینګ د پاره پرېږدي. خو بیا هم دلته کوم خلک سره غونډه شوی دي د څه پښتنې کو زه د صفر وای آی پر سره د څو د کوم مشکلات سره مخامخ دي سر نور خبرې کو.
زما نوم محمد نعیم د روزګان ولایت شوري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه مسافر یم، روان یم خپل کور ته. زم سور ذکر چې زه دلته اوس بندل پاتې او خرچونه او کیسې د ټول مسلمانانو د خلاصې وې دي. کوم دلته مریضان او دا سن کسانان پراته دي اوس په مبه
کوم وخت په لږه غاړه سره وشته دلته راغله او پرچې راوښته اوس پرچې باندې تاړ پر کوم دستاویز باندې وړ
پر د سکراب باندې راوښته یم برته پر د سکراب باندې روانه
پر د سکراب باندې برته
زه وا
تخپل نمبر ته به درته کوم زره روانه او چی روانه
میراجان نه پرادا ولایت یم د بلابلک ټول سولې نه شوان د کلی یم دوی میشت کې چې کراچی ته تللی یم لاس می مات سوې نو وس مخ پر کو روان د دوی ورځې کې چې دلته تکایو نو مو پریږدي لاره باندې د خرچا چې واغم خلاص وسو نو په چمن کې په وټل کې 200 روپۍ د شپې غواړي یو نیم 100 روپۍ پر خوراک هغه بینډي ورکی
تنه دغه وو دغه کما افغانان دلته د پرچمن سرحد باندې دلته بن پاتو دلته کوم مشکلات سره مخامخ دي خپل مشکلات مشته بیان کو دغه وخت پر دغه سرحد باندې دا وخت دلکیږي د شنه اسمان لاندې په دغه د ګرمۍ په موسم کې دلته کوم د سایم بندوبست نشته نه د شول د وبو بندوبست دغه خلک دلته دغه د افغانان دلته په لوی تعداد کې پر دغه ځای باندې بن پات دي قسم جو ورته وګورو د پله هغه غاړه ته هم صورتحال سره د دې څخه مختلف بیل نه دي هلته هم پر دغه سرحد باندې د هغه خاصخص په پاکستان کې کمره داخلي شي د سوونو په تعداد کې خلک هلته بن پات دي ساغه دغه سرحد د بندیدو له وجې د ډیر غټو مشکلات سره مخامخ دي د غواړي چې په پاکستان کې را داخل شي خو تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې حق له د سرحد د خلاصون په متعلق منځ دي آیا د افغان طالبانو سره کوم خبرې کړې دي تر اوسه پر دې سند ویلې خو 13 ورځې د کم د لچمن سمرسیال کمشنر دغه خبره کړې و چې زمر طرف څخه کم سرحد د خلاص دي افغان طالبان هغه لوري ته بند کړي دي کم خلک قانوني اسناد لري بالکل پر دغه سرحد باندې او را وشتای سي دي د پاره به هیڅ مشکل هم نه وي کوم کاټنران پر دغه سرحد باندې بن پات دي پاغه کې خوراکي شاندې ساغه افغانستان ته تګ کول غواړي خو دا سرحد د بندیدو د وج بلاړ دي دغه رنګ د افغان خاور څخه دغه لوري څخه کم تازه مي وي دي دغه په سونو په تعداد کې گاډي دغه هم د پوله غاړي ته ولاړ دي پاغه کې انار دي انګور دي خټکی دي او دا رقم نور سبزيان دي ساغه پاکستان لور ته راول کیږي هغه ولاړ دي دلته د پاکستان د ګډ صنایع د سوداګري زخو نسکم مشر دي د چمن محمد هاشم خان هغه دا وویل سي دغه حد د بنجدول وجي هر ورځ د سيدي د ورځ د کورونا روپو په حساب باندې د ځانونو سره مخامخ کیږي کچيري دغه سرحد دغه رقم نور هم مزید بن پات سي د دې څخه به د دې تجارتان سي بالکل د داس ځانونو سره مخامخ سي هغه بیا د په کلون هم هغه خپل ځان بیا د نسي پر کولای نعمت الله سرحدي وی او ای ډي وا چمن بارډر
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د نړۍ یو شمیر مذهبي مشرانو د خپلې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د واتیکان په بلنه په روم کې جوړه شوې وه، بل میاشت په سکالند کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د کانفرنس لپاره کېدو تر مخه یې د نړۍ د اقلیم د بدلون د مخنیوي په خاطر د عملی اقدام غوښتنه کړې ده. لروم څخه به د امریکا ژغ د خبريالي سیبینا کاسل فرانکو درالېجلي رپورت خلاصه از موږ همکار سلیمان شاه تاسو وایي.
د نړۍ د مذهبي مشرانو دا غونډه چې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 4مه د رومن کاتولیک فرقې د پېشوا پاپ فرانسیس په بلنه په واتیکان کې جوړه شوې و. د اکتوبر په 18مه د بریتانیې د سکاټلند د ګلاسګو په ښار کې د 2021 میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د کانفرنس له جوړېدو نه مخکې برخوالو په یو غږ د نړۍ د چاپیریال د ساتلو لپاره د نړۍ مشرانو ته خواست وکړ. د واتیکان غونډه دین او سیاست د سی او پی شپږش پلوري تر انوان لاندې ترتیب شوی و. توقع ده چې پاپ فرانسیس با په ګلاسګو کې د ملګرو ملتونو د اقلیم په کانفرنس کې ګډون وکړي. د مشرانو عالی غونډه دوه هفته دوام کوي او توقع کیږي چې برخوال با د هغو عاجلو اقداماتو په اړه په تفصیل وغږیږي چې د یو شمیر ماهرانو په قول او بې سابقه د وسنی به سابقه ایکولوژیکی بحران د مخنیوي په خاطر ضروری او حتمی دي. د واتیکان د غونډې په پای کې مذهبي مشرانو په یو غړه باندې کې نړۍ هغو مشرانو ته چې د ګلاسګو په غونډه کې ګډون کوي خاص وکاو چې د زخمی شوی بشریت او د ټولو انسانانو ګډ کور چې د ساتلو دنده موږ ته په امانت سپارل شوی ده د خوندي ساتلو لپاره په مسؤلانه ډول ګړندی او چټک اقدامات وکړي. د غونډې د پریکلیک یو کاپی د ګلاسګو د اقلیم د کانفرنس رئیس آلوک شرما ته اوسپارل شو او یو نقلی په روم کې د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر ته ورحواله شو. شرما چې د روم په غونډه کې حاضر وو په دې اړه خبريالانو ته ویل:
We are at a very dangerous point The window is closing on tackling climate change and keeping that 1.5 degree critical limit, temperature limit.
موږ دا وخت په یوې ډېرې خطرناکې مرحلې کې واقع یو. د اقلیم د بدلون او د 1.5 درجو په حدودو کې د ځمکې د کورې د تودوخې درجې د ساتلو لپاره فرصتونه مو له لاس نه د وتو په حال کې دي. خو اوس هم لا یو څه وخت شته او د عمل کولو فرصت موجود دی. د روم په غونډه کې د نړۍ د تقریبا 60 هیوادونو مذهبي مشرانو او استادو ګډون کړی و. په دې جمله کې د مصر د الازهر د جامع جماعت امام او خطیب شیخ احمد الطیب، د نړۍ د عیسویانو د ارتودکس فرقې پیشوا او د قسطنطنیه ستر پادری اتولومیو او د انګلند د کلیسا ستر پادری ارچ بیشپ اف کینټربری جسټن ویلبای ګډون کړی و. د یهودو، هندوانو، سیکانو او زردشتیانو په شمول وو نورو ادیانو استازي هم د روم په غونډه کې حاضر وو. د رویټرز خبري اژانس وای د تیبت د بودایانو جلاوطن مشر دای لاماتا چې دا وخت په هند کې په جلاوطنۍ کې شپې ورځې تیری او د چین حکومت په رسمیت نه پیژني د برخه اخیستو بلنه نه ورکړل شوې. اژانس وای په فرانسیس په دې هڅه کې ده چې د بیجینګ سره د واتیکان سړې اړیکې بیرته هیږي. پاپ فرانسیس چې د خپل واکمنۍ په دوران کې د ځمکې د کورې د اقلیم د بدلون په اړه اندېښنه ښودلې ده، وایي چې ځمکه د نړۍ د ټولو ګډ او مشترک کور دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لبنان په بیروت کې د تیر کال د 14 په باره کې تحقیقات ډیر رودي او څارونکي وایي چې دا تحقیقات ځکه رو روان دي چې د حزب الله ډله پکې مداخله کوي. د امریکا ژه خبريالي دالی کیالک په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی. په لبنان کې څارونکي وایي چې د حزب الله ډله چې ایران تر شا ولاړ دی، د بیروت په بندر کې د تیر کال د 14 په اکله په تحقیقاتو کې لاسوهنه کوي او دا کار د دې سبب شوی چې دا تحقیقات ډیر رو پر مخ ولاړ شي. په لبنان کې قاضي طارق بیتار چې په دې اکله تحقیقات کوي، دوه ځله هڅه سوي چې هغه له واکه لرې کړل سي. د حزب الله ډلې دغه قاضي ته څو ځلې ګواښونه کړي او لا هم د ګواښونو د لړۍ روانه ده. څارونکي وایي چې د حزب الله لخوا د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره په کار ده چې په ملي کچه یوه جبهه جوړه سي. دغه څارونکي وایي که لبنان غواړي چې په اقتصادي او سیاسي لحاظ بیرته په پښو ودرېږي، باید دا جبهه چې هر څومره ژر چې امکان ولري جوړه سي. قاضي طارق بیتار په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې پر خلاف چې ډېر زور او واک لري هلی ځلی کوي چې دغه تحقیقات وسي. د بیروت په بندر کې چې د 2000 کال د اګست د میاشتې په 14 نیټې کومه چاودنه سوې وه، د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو غیر اټومي لویه چاودنه وه. راپورټونه وایي چې دغه چاودنې په ځای کې په لوړه پیمانه امونیم نایټریټ چې د بمونو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کیږي په غیر خوندي توګه د کلونو راهیسې پاتې وو. د چاودنې په قضیه کې د کورونو چارو، مالیې او ترانسپورټ درې پخواني وزیران مدافع عالیه دي. دا درې واړه د حزب الله د وسلوالې ډلې متحدین دي او کله چې قاضي بیتار کوشش کاوه چې دغه وزیرانو نه پوښتنې وکړي، د حزب الله ډلې د قاضي د لرې کولو کوشش کاوه. د حزب الله مشر حسن نصرالله په قاضي بیتار تور لګولی چې سیاسي اهداف لري، په داسې حال کې چې قاضي وایي د هیچا پورې اړه نه لري. د حزب الله امنیتي مشر وافق صفا هم د قاضي ته خبرداری ورکړی چې که دا ډله دغه د کار نه خوښه نه وي، له واکه به یې لرې کړي. کدا قاضي له دندې لري سي، دوهم قاضي به وي چې د حزب الله لخوا بے واکه کیږي. د سیاسي چارو مبصر کولیلیات خاطب چې د بیروت په پونتون کې د احسام په انسټیټیوټ کې پروفیسر دی، امریکا جغت په مرکه کې ول چې ولې د حزب الله ډله قاضي بهتر تک واښونه کوي. هغه وایي حزب الله تل د واښونو هڅه کوي ځکه قاضي داسې یو څه افشا کوي چې دا ډله یې افشا کېدل نه غواړي. هغوی په همدې خاطر د قاضي د تحقیقاتو مخه نیسي. آیا د نایټریټ هغوی ذخیره کړی وو؟ آیا هغوی نو ذخیره کړی؟ دا چې هغوی قاضي ته ویلي کار باید بند کړي او داسې پیغامونه ورته لیږلي شي چې هغوی د تحقیقاتو نه ډار لري او ځان په خطر کې ویني. د لبنان د کورونو چارو یو بل پخوانی وزیر احمد فتفت څو مده وړاندې د سعودي عربستان اژانس ته ویلي وو چې د حزب الله د کړنو نه داسې معلومیږي چې دا ډله د نوو انکشافاتو نه ویر لري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د سودان د ملکانو په مشر انتقال لپاره او روس له هغه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ چې د هیواد د ملکانو په مشر د انتقالي حکومت یا سی ال ټی جنا د قدرت د نیولو یو کوشش شوی و. د سودان د چارواکو په قول د اوږدې مودې د پخوانی جمهور رئیس او ډیکټاتور عمر حسن البشیر وفادار او توتیا کوونکو کوشش کوو چې د سپتمبر په 28 نیټه قدرت ونیسي، مګر توتیا شنډه شو. البشیر په 2019 کال کې د پراخ سولایز احتجاجونو په نتیجه کې چې د قدرت نه دسته کېدو غوښتنه کوله راو پرځول شو. د وسه په خرطوم کې باندې دي او په حق کې بین المللي جنايي محکمې د هغه تورونو له کابله باندې کوي چې په د باندې لګیدل دي. په دغه تورونو کې هم قتل، جنگي جنایتونه او د بشريت په خلاف جرمونه شامل دي. د تیرو دوه کالو لپاره پر سودان باندې د ملکیانو په مشرۍ انتقالي حکومت واکمنی کوي چې غواړي د 2023 کال په سر کې دغه هیواد د دیموکراتیکو انتخاباتو په لور بوزي. د امریکا حکومت د سودان سره لنږدې نه کار کوي دغه دیموکراتیکي ګټې وژغوري چې په دغه انتقالي دوره کې لاسته راوړل شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس هغه ناکام کوشش وغنده چې د نړیوالو پوځ او ملکی اکټرانو لخوا شوی وو چې د سودان د ملکیانو په مشرۍ له انتقالي حکومت نه قدرت ونیسي. د پیو وینا کې ویل امریکا د سودان لپاره د دیموکراتیک انتقال په خپل تعقیب کې د سی ال ټی جی ملاتړ ته دوام ورکوي. په خرطوم کې د سپتمبر د میاشتې د 28 نیټې په شان پیښې د ازادۍ او عدالت لپاره د سودان د خلکو غوښتنې ته تاوان رسوي او د امریکا سره د دوه اړخیزو اړیکو په شمول د سودان لپاره بین المللي ملاتړ په خطر کې اچوي. د تروریزم د ملاتړ کوونکي یو هیواد په حیث د 2020 کال د دسمبر د میاشتې د بندیزونو د لیست نه د سودان د ستلو نه وروسته امریکا د سی ال ټی جی سره د زیاتې همکارۍ تشویقولو ته دوام ورکوي او سودان ته د مرستو رسول چټک شلو. مګر لکه څنګه چې په سودان کې د ملګرو ملتونو د منسجم انتقالي مرستې یا UNITAMS په مشر ولکر پرتس د سپتمبر د میاشتې په سر کې د امنیت شورا ته ویلي د مشکل اقتصادي وضع په شمول د سودان چیلنجونه زیات دي. د عدالت او د حساب کتاب ورکولو نه موجودیت او په دارپور او ختیس کې د نوي تاوتریخوالي پیدا کېدل پکې هم راځي. خاغلی پیتس اټنګار کوي کدا د دیموکراسۍ په لور په خپل انتقال کې پرمختګ کولو ته پرمختګ ورکړي دغه هیواد بین المللي دوامدار مرستې ته ضرورت لري. نتاق پرایس څرګنده کړه چې د بین المللي اکټرانو د پراخې سلسلې سره امریکا بنیادی او مهم مرسته چمتو کوي چې د سودان سره د هیواد د اقتصادي او امنیتي هدفونو لاسته پراولو کې مرسته وکړي. خاغلی پرایس څرګنده کړه موږ به په داسې وخت کې دغه ملاتړ ته پراختیا ورکو چې دا په خپل دوامدار انتقال کې پرمختګ وکړي، چې په دې کې د قانون جوړونې جرګه د ملکی مشرتابه لاندې د امنیتي سکتور اصلاح او د بشري حقوقو نه د تیرو سرغړونو لپاره عدالت او حساب کتاب ورکول شامل دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوریدئ.